قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادی کال د نومبر د میاشت یاتمه چې د 1400 میجری شمسی کال د آخر د میاشت د 2013 نیټې سره برابره ده. دا د خپلنی شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د مدني د ټولنو د مسؤول سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلي عزیز رفیع مرکه د ځلند ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د یو تکړه ژورنالیست لیکوال او شاعر ښاغلي محمد شریفي خبرې د هغه د ژورنالیستي فعالیتونو لیکوالۍ او شعر په اړه. د پروګرام په اخر کښې به د احمد ولي په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ پاتو بنسودا وروستۍ خبرو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. بنسودا تېره اونۍ وغوښتل چې دوی ته اجازه ورکړي چې د جنګي جرمونو په اړه د هغو تورونو په ارتباط تحقیق وکړي چې د 2003 میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ نېټې را په دې خوا په افغانستان کښې پېښ شوي. ګاردین ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غوښتنې په برخه کې دوه زړه دی او د جنګي جرمونو ترسره کوونکي بخښلي هم دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان پارلمان په 2008 میلادي کال کې د یو قانون له مخې له 1999 تر 2001 کال پورې یو ډول له قید او شرطه پرته خلک معاف کړل. د افغانستان پارلمان هغو وسلوالو ته هم د بخښنې اعلان کړی دی چې تر دې وروسته د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي. بنسودا ویلي دي چې د تحقیقاتو په برخه کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې همکاري او ملاتړ ته ضرورت لري. د بشري حقونو د څار موسسې هم په خپله خپرونه کې دې موضوع ته توجه کړې ده. په دې خپرونه کې لولو چې د جنګي جرمونو د تحقیقاتو مسله له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ځنډېدلې ده. د خپرونې په باور تر 10 کالو ډېر وخت وشو چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې خپل لومړنۍ هڅې پیل کړي. په دې پړاو کې دا مسله څېړل کېده چې په رښتیا جنګي جرمونه په افغانستان کې رامنځته شوي دي او د دوی محکمې باید څه وکړي. د خپرونې په وینا په دې موده کې په افغانستان کې دغه نړیوالې محکمې د اعدام ګړې پېښې، د خلکو د ورک کېدو پېښې، د تشدد پېښې او پر ملکیانو د ځان وژونکي بریدونو موارد پیدا کړل. خپرونه لیکي چې دا پېښې په سم او ارخیز توګه نه دي څېړل شوي. ډیپلومات خپرونې په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا حکومت د سرمفتیش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې ده. وایي سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکي تصویر ورکړی دی. سیګار په یو نوي راپور کښې موندلې چې په افغانستان کې طالبانو لخوا د نوي سیمو له هڅو ملکي مرګ ژوبلي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تلفاتو له ډېرېدو امنیتي وضعیت پرله پسې پسې خرابېږي. ډیپلومات لیکي دا راپور داسې مال خپور شو چې پنټاګون او په افغانستان کې ائتلافي ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوي ستراتیژي عملي کړي. پرون د سیګار د راپور په اول لیکلي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې. ډیپلومات زیاتوي دا هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. پرونه لیکي د سیګار راپور خبرداری ورکړی دی چې وروستۍ یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګونې افغان حکومت دې د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلومات خبرونې سیګار د راپور په اوله ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفاتو ډېروالی نفوذي عملي او هم دهغه افغاني پوځي پرسنل تشتیدل چې امریکا ته دروزین لپاره تللی دي ټول د افغانستان لاروین کې تصویر وړاندې کوي. ډیپلوماټ وایي د سیګار مشر جانس پوکو له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي چې له 2001 کال رئیس امریکا شاوخوا 24 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولي دي. خوای افغانان پوهیږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پوځ هم پوهیږي چې څه روان دي. خو د جانس پوکې په خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. همدارنګه د کابل چاپ نه نیو رسپورت ډیره پر شمشاد رادیو تلویزیون د پرنی بریټ په اړه مطالب خبر کړی دي. د ویساخ خپلواکي ورسپاړي پر شمشاد تلویزیون د واشنگټنو څپه ولي ورغله. تر عنوان لاندې په سر مقاله کې ویلي چې پر شمشاد برید نه یوازې د بیان پر ازادۍ برید دی بلکې دا پر انساني ارزښتونو برید دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو برید کوي په خپله دا ښیي چې د داعش په نوم دغه ډول بریدونه د لویو ښکېلاکي ادارو او له هغوی سره تړلو ډلو کار دی. ملي آرمان ورځپاړې هم پر شمشاد تلویزیون حمله د رسنیو پر کورنۍ حمله ده. تر عنوان لاندې لیکلي چې که څه هم ترورستان پرون خپلو شومو هدفونو ته ونه رسېدل خو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصول ته پابند نه دي. د مسیر ورځپاړې هم پر شمشاد تلویزیون برید افغان خارج نه نشي بندولی. تر عنوان لاندې په سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې پر شمشاد تلویزیون د برید تر شا څوک دي او څه هدف لري. ورسپار وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د واشانه اعمالو لپاره یو لاسپاک دی. که څه هم داعش له سره پروژه ده خو اوس چې کله له ټول انساني ارزښتونو لرې پیچلې استخباراتي حملې کېږي نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی یې پراخ کړي. همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون د پریکړو په اړه یو شمېر ورسپار لیکلي دي. هوا دولتي ورسپار په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې رئیس چې په مالي فساد تورن شو ومنله چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ به ولسي جرګې ته بیرته ورکوي. د مطلب لیکونکي په وینا د هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل میلمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولي دي. همدارنګه د جرګې د لومړي مرستیال هماین په اړه راغلي چې د شپې د ولسي جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتلو له امله د لسو ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم کړل شوی دي. په مطلب کې د جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په پریکړه کې دا هم راغلی چې د دارونشا رئیس د ځینو مواردو په تور چې دوی مشکوک پیژندلی دي باید لوی څارنوالي ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې ولسي جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ سپېره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تور کارنامو کې ثبت شي. ورسپار لیکلي په رښتینې معنا د ولسي جرګې د دوو ځواکونو اړخونو په معامله کې د جرګې دارالانشا رئیس نصرت قرباني شو. د سر مقال لیکونکي په باور دا د هغه پاچا پریکړه وه چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وځړوه چې غاړه د دار پړۍ ته رسېده. ملي آرمان خپلواکي ورسپار په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرب ابراهیمي باید لوی څارنوالي ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. په سر مقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول له خپلو دندو ګوښه کړل شي. په دې توګه به په یو ډول د مجلس موقف بیرته پر ځای شي او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نه شي. د دغو مسایلو د څېړلو همدارنګه دا چې ولې پر شمشاد تلویزیون حمله وسوله، آیا په دې کې د مسایل استخباراتو لاس و، همدارنګه د پاکستان او د امریکا د اړیکو چې آیا امریکا به پر پاکستان فشارونه راوړي، او د ولسمشر او د سولې د شورا د وروستي پیشنهادونو چې طالبان ته د سولې په اړه بیا کړي دي، او دا چې ولې د ولسي جرګې رئیس سره له دې چې په فساد تورن دی استعفا نه کوي او بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي، او په افغانستان کې د مخدره موادو په خاص ډول دا چې افغانستان د نړۍ اتهمه برخه تاریخ تولیدوي په دې اړه اندېښنې او د نورو مسایلو په اړه مو په دغه مرکه کې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. هموطنان عزیز محترم، عزیز رفیع مسئول جامعه مدنی افغانستان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، از کابل با ما در لین تلفن است. میخوایم در رابطه با مسائل مهم روز امرایشان صحبت داشته باشیم. جناب رفیع صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر، لطف شماست. جناب رفیع صاحب، از اینکه مخالفین دولت بعد از انجام عملات بالای مساکین محلات عمای حال با یک تلویزیون و یک رسانه ملی واشانه عمله نموده، شما من حیث مسئول جامعه مدنی افغانستان این عمل اینها را چگونه ارزیابی میکنید و چرا اینها با این گونه عمل و با حمایت کی ادامه میدهد؟ اساسا
هر نوع عمل انتحاری یا هر نوع عمل تروریستی یا عمل قابل تفتیح، هیچ عملی که به اون انسانهای بیگناه کشته میشن قابل تایید نیست، نه از دید شرعی، نه از دید انسانی و نه از دید اجتماعی. آنچه اتفاق میفته در افغانستان متاسفانه ناقض تمامی اصول و اساسات ملی، فرهنگی، دینی و انسانی است که متاسفانه مردم افغانستان به طور مستقل و دائم قربانی میشن. این اعمال دشمنان افغانستان به خاطر اشتباه فضای سیاسی و مطبوعاتی انجام میدن که تا به اصطلاح خودشان به عنوان کسان خشن یا نیروهای خشن مطرح
کنند. اینها به حمایه کی و این گناه اعمال را انجام می توانند؟ چی گونه اینها به شهر کابل و به تو جایی که امنیت می باشه داخل می شه؟
هرچند اطلاعات بسیار دقیق تایید شده استخباراتی را دولت افغانستان در میان نمی گذارد، اما در واقع امر اینها در تبانی با نیروهای داخلی و منطقهی عمل میکنن و خیلی هم بیرحمانه عمل میکنن. از نیروهای داخلی افغانستان هم استفاده میکنن، از امکانات داخلی هم استفاده میکنن و از کمک ها و حمایت ها و منابع کشورهای همسایه بشکرشن نجاره هم استفاده میکنن.
شما از کشورهای همسایه نام گرفتی، بالای پاکستان فشارهای از طرف ایالات متحده امریکا ورده شده باسه استراتژی نو که لانهای تروریستی را از بین ببرد و طالبان را برای مذاکره حاضر نماید، اما هنوز هم این گونه حملات و این گونه حمایه اینها از تروریست ها ادامه دارد. شما سیاست امریکا را در مورد پاکستان چی گونه ارزیابی میکنید باسه استراتژی جدیدی که اعلان کرد؟
در نظر من البته در ارتباط با چگونگی عملکرد دشمنان افغانستان و به خصوص تروریسم در افغانستان، تنها کشور پاکستان حمایتگر تروریسم در افغانستان نیست، کشورهای منطقه به صورت بسیار گسترده و حتی کشورهای فرا منطقه به صورت بسیار گسترده در این موضوع دخیل هستند. افغانستان متاسفانه به عوض تبدیل شدن به یک نقطه تقاطع منافی کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به یک نقطه تخاصم و تقابل کشورهای همسایه و منطقه تبدیل شده و این متاسفانه قربانی شدن افغانستان دوام داره و شاید ما چندین دهه دیگه هم در این جنگ بسوزیم. این هم به خاطر عملکرد نادرست و نابخردانه سیاستمداران افغانستان است که بیشتر از اینکه به افغانستان یک هویت ملی و کلانتر بدن، هویت‌های کوچک قومی و منطقوی رو به افغانستان بدن که باعث میشه دشمن بیشتر نفوذ کنه و بیشتر نفوذ کنه و بتونه از این فضا.
و در مورد استراتژی جدید امریکا در مورد پاکستان که میخواهد که بالایشان فشار آورده شوه نلهای تروریستی را از بین ببره، شما این را چگونه ارزیابی
میکنید؟ البته منم فکر میکنم چه حد منافع مشترکی را برای افغانستان، امریکا و پاکستان بین خودشان ایجاد کرده میدارند، اما به نظر من ایالات متحده امریکا بیشتر به منافع خودش میسنجه تا به منافع افغانستان و منطقه، هرچند صلح افغانستان به نفع ایالات متحده امریکا هم است، اما واقعیتشی است که مشترکین قوی و متحدین ایساس قوی امریکا در منطقه مثل پاکستان صلح بر افغانستان نمیخواهد. امریکا از مدت زمان بسیار طولانی است به چاری سرگیجی و سرخوردگی که یکی از استراتژیکترین همکارایش به پاکستان است، با یک نوابط خود بگانه کشدار مری با ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان عمل میکنه. لازم است که منافع اقتصادی افغانستان را به خصوص منافع اقتصادی افغانستان با منافع پاکستان آشتی داده شود و ایالات متحده امریکا یک مقطعی وصل بین این منافع ایجاد بکنه تا این منافع بتونه از این کشور را به اشتراک در طرف یک صلح دوامدار سبق.
شما به صلح دوامدار اشاره کردی. رئیس جمهوری افغانستان و شورای صلح بار دیگر برای طالبان پیشنهاد نموده و از جانب دیگر عبدالله رئیس اجرایه از ملل متحد خواسته تا نام طالبان را در فهرست لیست سیاه تروریستی آورده شود. از نظر شما دولت باید کدام سیاست را تیار نماید تا طالبان برای صلح حاضر شود؟
تناقض موضوع در سیاست مدارای افغانستان یک امر نو نیست. حتی یک حزب واحد دو نظر در قبال مسائل میتوانند داشته باشند در افغانستان، چون در افغانستان سیاست مداوم و سیاست کارا و دراز مدت بنابر منافع تعریف شده افغانستان نیست. هر گروه بنابر منافع خودشان در سیاست مواد و سیاستی خود تعیین میکنند. به اول رئیس جمهور افغانستان و رئیس جایی افغانستان از دو منشای مختلف سیاسی برخورد میکنن نسبت به خضایا و همه لحاظ هم است که تناقض و اختلاف نظر بینشان بیشتر است. یکی طرفدار نام طالبا در لیست سیاه است، یکی طرفدار سل با طالبا است. به اول لحاظی چون منشای سیاسی فکری دو نفر خیلی متفاوت است و ما اندازه هم موضوعگیریشان متفاوت است، با هم که اینا از یک دولت واحد در صحبت بکنن، اما متاسفانه چون سیاست در افغانستان به روی نیست، این موضوع بسیار از موضوعات همیشه قابل تکرار دیده شده در افغانستان. آنچه خیلی مهم است این است که طالبا در موقعیت نیستن که با افغانستان از در صلح پیش برن بدون امتیاز. متاسفانه استراتژی صلح افغانستان دارای نوع برخوردهای دقیق در سه مسئله نیست. یکی در مسئله چگونگی عدالت، آیا صلح در افغانستان میخواهد عدالت قربانی بکنه یا میخواهد که عدالت تامین بکنه؟ دو، آیا ارتباط صلح افغانستان با برنامه های توسعه‌ای دیده شده یا نیست؟ یعنی به این مناسبت کسانی که از جنگ به افغانستان در این فصل رو برمیتابند، آیا اینا در مسائل توسعه‌ای افغانستان دخیل میشن یا نیست؟ اینا فاید کار میشن یا نمیشن؟ اینا زندگی عادی را پیدا کنن میتونن یا نیست؟ و سوم است که بافت اجتماعی ما آیا صلح را میخواهد در افغانستان یا نیست؟ متاسفانه سیاست های جدید و خصوص سیاست های یکی دو سال اخیر در افغانستان به یاد دادی که باقی اجتماعی افغانستان را قوی بکنه خیلی از هم پاشانده. این از هم پاشاندگی باقی اجتماعی در افغانستان یا از هم پاشیده شدن قصدی و عمدی باقی اجتماعی در افغانستان خیلی فاصله را بر رسیدن مثلا دورانیتر و دورتر باشد، چون بحث‌های بسیار کوچک منطقوی، قومی، سمتی، مذهبی، زبانی مانع بافت بسیار سنتی در یک دید ملی در صف میشه.
در همچو یک حالاتی که در یک طرف در کشور جنگ است و از طرف دیگر تلفات ملکی از روز پیشتر میشه و جامعه جهانی به طور خاص ملل متحد هم از این تشویش نشان داده، جامعه مدنی در این رابطه چیکاره ای را کرده و چیکاره کرده میتونه که از این تلفات ملکی که از هر طرف هم از طرف دولت هم از طرف مخالفین بوجود می جلوگیر نمید؟
موضوع ما از ابتدا هم میده که جنگ افغانستان دارای هیچ نوع قاعده نیست. طرفین هیچ نوع نظمی را در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق افراد ملکی، افراد محاصره شده در جنگ و افراد به اصطلاح فیفزیر جنگی متاسفانه مدر نظر ندارن. اسرای جنگی به صورت منظم کشته میشن و یا شکنجه های بسیار بالاتر از توان انسان میشن که در زیر شکنجه ها جان میتن. زندان هایی که طالب ها افراد دولتی رو یا معده مهدی رو نگاه میکنن کاملا زندان های غیر انسانی و برای بسیاری کسا که در زندان هستن حتی برای ماها برای هفته ها نان یا به اصطلاح آب داده نمیشه، اینا حق روشنایی رو نمیتونن بگیرن. به اون از نقطه نظر امکانی طرفین در جنگ در افغانستان هیچ نوع حقوق اولیه و اساسی ده و حقوق بشرکانه با رسالت اسلامی کانونسیونال جده و در قبال مسائل اسرای جنگی در مسائل افراد ملکی و بخصوص زنان و کودکان مراعات نمیکنه. نگرانی جامعه مدنی در دراز مدت به خاطر تلفات ملکی همیشه بیشتر است، همیشه بیشتر بوده. ما از سال 2004 به این طرف که عملا عملیات جنگی در علیه دولت افغانستان آغاز شده، نگرانی ما این است که اگر وضعیت دوام بکنه ما دچار باز هم تلفات بسیار شدید مفتی و ضرری بزرگی انسانی خواستیدیم که بیشتر از رژیم کمونیستی خواست.
مسئله دیگه ای که در افغانستان امنیت کلام بتر از مسئله فساد است که فعلا فساد اتا به ولسی جرگه سرعت نموده که ولسی جرگه رئیس و چند تن دیگر هم متهم به فساد نموده و رئیسی ولسی جرگه هم اعتراف کرده که 5 میلیون افغانی باید پاس بپردازد و به جرم خود اعتراف نموده، در حالی که در همه کشورها وقتی که یک مقام بلند رتبه متهم به فساد می شود اول استعفا می نماید بعدا اعتراف می کند، چرا در افغانستان این نوع اشخاص هنوز از در این مقام است و چگونه این هم باز می تانه که از کاری غیر قانونی و فساد جلو گیری نماید؟
اساسی ترین مشکل در افغانستان مصلحت و مصلحت گرایی است. مصلحت گرایی ها از ابتدا تا به حال سبب شده که ما حاکمیت قانون متاسفانه به صورت کل از دست بدیم و اعتماد مردم نسبت به نظام، نسبت به ساختارهای اجتماعی و نسبت به آنچه ارزش ها هست بیباور بسازیم. مردم امروز به خاطر مصلحت گرایی های سیاسی و نظامی و به خصوص مافیایی خیلی رنج میبرن و خیلی هم قربانی میشن. سرانگاری و یا حق عدالت از واژه سیاست در افغانستان است. متاسفانه تا زمانی که عدالت در افغانستان تأمین نشود و حاکمیت قانون مستولی نشود، نه تنها فساد بلکه جنگ، بلکه عقب‌ماندگی، بلکه محرومیت، بلکه دشمنی از افغانستان رخت نخواهد داد. حاکمیت قانون میتونه عدالت بیاره و این عدالت میتونه که روزنه‌ها را به خاطر امیدواری مردم نسبت به نظام سیاست و آینده بالا ببره.
چون مسئله دیگه مواد مخدر است که هر روز در افغانستان افزایش می‌یابد. چند روز پیشتر یکی اداره ملل متحد اعلان نموده که 80% تریاکی در افغانستان تولید می‌شود و همچنان در این مورد راپورهای وجود دارد که زیادتر از پول مواد مخدر مخالفین و طالبان استفاده می‌نماید. در این مورد چرا جامعه جهانی و همچنان دولت افغانستان در جلوگیری پاسمانده؟
البته برنامه بسیار درست و منظم و استراتژی که بکنه مشکل تریاک و کشت تریاک در افغانستان محدود بکنه یا پایندگی وجود نداره. معیشت بدیل معیشت تریاک به خاطر فقر و به خاطر اقتصاد کاذبی که در افغانستان ایجاد شده تا به حال وجود نمیاد. دولت افغانستان توانایی و ظرفیتش هم نداره. نیروهای جهانی هم نسبت به این مسائل کمتر کمک اساسی برای توسعه افغانستان میکنند. افغانستان برای کنترل و بعداً برای محو مواد مخدر در افغانستان هم داخل 50 سال نیاز داره. متاسفانه این 50 سال هنوز شروع نشده و امیدواری هم نیست که تا 10 سال آینده این برنامه ها شروع شد.
همچنان در اداره کنونی وحدت ملی هنوز اختلافات وجود دارد و همچنان یک تعداد کسانی که در خود دولت است دولت را تهدید میکنه، به طور مثال عطا محمد نور در مزار یا کسای دیگر ولایت. از نظر شما علت اختلافات چی است و چگونه میشه که حل شوه در حالی که وضعیت به این شکل است؟
باید داشته باشیم که دولت ما در یک مصلحت تفاهمی ایجاد شد، یعنی وقتی دولتی در وحدت ملی ایجاد میشد مصلحت شد و این مصلحت بنا به تقسیم منافع بود. وقتی قدرت کمی دوام پیدا کرد تقسیم منافع از بین رفت. طرفایی که برای تفاهم به اصطلاح حاضر شده بودند اینا دیگه در حالت خفه شدن قرار گرفتند، اختلافات بالا رفت. دولت های مصلحتی معمولا این مطلب میشه که در یک نقطه به تفاهم میرسن باز به دراز مدت به تقسیمانه یا زن میره. این یک چیز قابل پیشبینی بوده، از ابتدا هم قابل پیشبینی بوده و عدم خاطر هم هست که اختلافات موجود باعث عدم کارایی دولت شده. یعنی دولت در صورت کل شما وقتی گزارش های دولتی رو بخونید، شما وقتی گزارش های ملی و بین المللی رو بخونید، میبینید که به چی اندازه دولت افغانستان متاسفانه پسمان است از کارهایی که باید انجام میداد. یا مثلا شما وقتی بودجه های ملی افغانستان مطالعه میکنید متوجه میشین که بودجه ها بیشتر از اینکه بنابر نیازمندی های اساسی مردم افغانستان تهیه شده باشد، این بیشتر بنابر مصلحت های سیاسی تهیه میشه که کسانی که نفوذ دارن در اینجا و کسانی که بی‌سلاح و بی‌قدرت هستن به نفع خزینه بیشتر تمام میشه تا برای مردم افغانستان. در همون حالت است که متاسفانه دولت های مصلحتی و نبود تعریف اساسی از منافع ملی در افغانستان سبب میشه که افغانستان راه را به پیش نبود.
پس با وجود این چالش ها در مسئله امنیت و همچنان در مسائل فساد و مسئله که پیشتر شما اشاره کردی، چی از درالی که رئیس جمهور سابق افغانستان حمید کرزی پیشنهاد کرده که لوی جرگت بعضی کسای دیگر پیشنهاد دارد، به نظر شما رای حل چی خواهد شد؟
رای حل افغانستان تغییر انتخابات است و باید در انتخابات شفاف و آزاد صورت بگیره، اتفاق بیفته که خارج از تقلب‌کاری های دور گذشته و دستاندازی های سیاستمداران و دستاندازکاران سیاسی افغانستان در بازی انتخابات. و زمانی که انتخابات آزاد، شفاف و قابل اعتماد اتفاق نفته، مردم نسبت به مشروعیت همیشه سوال خواهد داشت. رژیم موجوده یا رژیم مصلحتی است، فهمون ها مشروعیتش و سطح مشروعیتش در افکار ما شفا.
و همچنان جرگه مشورتی را که امید کرزی پیشنهاد کرده و رفته باز به ایران و مسکو و اینجا فعالیت میکنه، این گونه تفوتلاش حمید کرزی را شما چی گونه ارزیابی میکنی؟ آیا جرگه مشورتی در شرایط فعلی موثر است؟
ما از اجنده های اصلی آقای کرزی چیزی اعتبار ندارم، چون هنوز برنامه اساسی را پس از جرگهش نمیفهم چی است. اما اگر قرار باشه که این جرگه هم یک دولت مصلحتی دیگر در افغانستان به ارمغان بیارن، ما سرنوشت بهتر از سرنوشت کنونی نخواهد داشت. راه نجات افغانستان جرگه های عنعنوی نیست، بلکه انتخابات سراسری است که مردم به او اعتماد داشته باشند. اگر انتخابات مصلحتی شوه و انتخابات پرتقلب و نادرست شوه، مردم اعتماد کنه و از بخاطر مشروعیت از دست بدن. فلحاظ راه مشروعیت اراده مردم است و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرد. این نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به امکانات جهان مدرن امروز از طریق جرگه های عنعنوی نمیشه. این جرگه های عنعنوی کار مصلحتی رو پیشنهاد میکنه و کار مصلحتی بهترین نمونه حکومت وحدت ملی. وقتی حکومت وحدت ملی کار نکنه، هیچ نوع جرگه دیگه هم نمیتونه سیاست حکومت مصلحتی رو ایجاد بکنه. راه نجات افغانستان رفتن به آرای حقیقی و دقیق مردم است، یعنی آرای حقیقی مردم، رایی که مردم واقعا مطمئن باشن که این حساب شده و در این تقلب و دستگاهی و دستگاری نشد.
در نظر شما چطور میشه که انتخابات شفاف شود در حالی که امین حق نون بالای کمیسیون انتخابات توافقی وجود نداره؟ عطا محمد نور و جمعیت اعلان میکنه که این کمیسیون را به رسمیت نمیشناسه و دیگر باز برعکس. یعنی چی گونه میتونه که کمیسیون با اساس توافق تشکیل شود بعد از انتخابات شفاف؟
به نظر من کمیسیون مستقل باید ایجاد شد. کمیسیون موجود یا کمیسیون فرمایشی و تفاهمی و خیلی هم مصلحت گرایانه نسبت به آینده اقدام خواهد کرد. افراد در بین این کمیسیون مستقل میان بشن، اما هیچ نوع استقلالیت کاری ندارند. یا این فضا باید تغییر بکنه در درون هر دو کمیسیون، هم کمیسیون انتخابات هم کمیسیون شکایت انتخاباتی، و یا اینکه کمیسیون جدید و مستقل ایجاد شد که مورد قبول و قابل اعتماد مردم افغانستان باشد. متاسفانه دولت کمیسیون بسازد که قابل اعتماد برای خودش باشد. این کمیسیون فعلا از نقطه نظر مشروعیت در افکار عامه مشروعیت خود متاسفانه از دست داده.
پس سوال اخیر ما است که آینده نزدیک و دور افغانستان را در مجموع شما چگونه میبینی و چگونه ارزیابی میکنی؟
البته افغانستان وضعیتش بیشتر از این خراب نمیشه. ما به اندازه کافی زجر کشیده و مردم میفهمند که دیگر جنگ و اختشاش و فرشگری به نفع مردم افغانستان نیست. حتی طرفهای جنگی هم به همین باور هستند که جنگ نیست. افغانستان به یک رهبری ملی نیاز دارد، یک رهبری بسیار قوی ملی که تمامی اقوام افغانستان و تمامی افراد با فکرها و با ایدئولوژی‌های متفاوتش دور هم جمع بکنن و بخاطر یک افغانستان واحد و با ایجاد خطوط اساسی منافع ملی افغانستان برای این افغانستان برنامه‌ریزی بکنن.
بسیار زیاد تشکر محترم عزیز رفیع مسئول جامع مجتمع مدنی افغانستان کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی از صحبت مفید و معلوماتی شما عبرت سپاس می نمایم برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم تشکر
شما تشکر
خداحافظ درمون آوریدون که دنون شبه پداخ پرونه که مودا افغانستان ده کندار ولایت یو تکره و تلی جورنالیست لیکوال او شاعر شاغلی محمد شریفی ملمدی غوالم ده هغه ده جورنالیستی فعالیتونو پا خاص توگه چی اوز ده فیسبوک دلاری ده کندار حالات مکمل ساری او ده طول و ظلمون و بیادلتی و ترور اختناق فساد او دولتی چارواکو ده نور اعمال افشا کوي او د خپلو د چارو و خلکو په دفاع کې ولاړ دی او فعال مبارزه کوي. نو د شریفي صاحب څخه به د دغه فعالیتونو او همدارنګه د اداري کارونو په اړه خپله واورو چې همدا اوس ما سره د لندن څخه تلیفون فکر شدی. جناب شریفي صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او د کې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره منلې ده.
خدای مو خوشحاله لره آباد وسی تاسو څخه مننه چې موږ د مرکې وړ وبللو.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، تاسو د ډېر پخوا څخه د ژورنالیزم همدارنګه شعر و لیکوالي و سره علاقه لري او په دغه لاره کې مو زیات فعالیتونه هم کړي دي. که چیرې د خپلو دغه ژورنالیستي کارونو پارا ول وست چې د څه وخت راهیسې تاسو دا شروع کړي دي او کوم مهم کارونه مو په دغه برخه کې پخوا اجرا کړي دي؟
تشکر اور ودان. تاسو د کوشتیوالي څخه د ژورنالیزم سره ډېره علاقه درلوده. په انګلستان کې مې د انګلیسي ادبیاتو لیک لوست کړی دی، لوړې زده کړې، او عملا د ژورنالیزم و ډګر ته د نومبر پر یولسمه د 2009 کال تب داخل شوی یم. چې زما ورور په کندهار کې د سرکار ونیسې په نامه یو چاپي رسنۍ درلوده، او شرایط د هغه لپاره ډېر مشکل و په کندهار کې چې واوسېږي، چون موږ د فساد په دولت کې دننه د مافیا او فساد په اړوند ځینې خپرونې درلودې چې دغه شان د دې سبب شول چې زما ورور باید کندهار پرېږدي دوبۍ ته راشي. او زه هم ملن دغه ډګر ته ورننوتلم او د ده سره اوږه په اوږه ودرېدلم. نو د سرغر ورځپاڼې په نامه مې یو انټرنیټي پاڼه تاسیس کړل. د هغه رئیسې ما دغه فعالیت عملا شروع کړي او د ده سره همکاري باندې بوخت وم ترننه تاریخه پورې. نو درې کاله مې عملا سرغر ونیسي او سرغر ورځپاڼې د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کړل، چې په هغه کې یو بخش د ایډیټم او د متنو د اصلاح او د خپرونو. بیا چې سرغر ورځپاڼه په کندهار کې د ځینې مافیایي کړیو د فشارونو اقتصادي منابعو د تړلو په وجه وتړل شول، نو زه انګلستان ته راغلم. بیا مې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپل فعالیت پیل کړی دی او تر دغه جوړې پورې جریان لري.
مننه دغه د سرغار ورځپاڼه چې تاسو تاسیس کړی وه او په دغه لاره کې مو ډېر کار هم کړی دی. دغه ورځپاڼې مهم مطالب څه وه؟ ولې دولت دا وتړله؟ علت یې څه شو؟
د سرغار ورځپاڼې ډېره توجه د افغانستان پر جنوب غربه حوزه باندې وه او پر هغه مسایل وه چې مرستندوی هېوادونو بالخصوص امریکا، کاناډا او انګلستان چې د افغانستان په جنوبي غرب حوزه کې ډېر فعالیت درلود او په دغه حصه کې ډېرې مرستې په افغانستان دغه سیمې ته یې ډېرې مرستې رالېږلې، چې عبارت د کلینیکونو څخه وه، د سړکونو څخه وه، د پلونو څخه وه، د ساختماني د پروژو څخه وه، د پارکونو څخه وه په کندهار کې.
او بالخصوص په کندهار کې د برښنا فعال کول څخه چې برښنا باید فعال شي اکثریت ځوانان په کار باندې ولویږي چې د غجاري آرام شي او خلکو ته په ځمن کې د کار زمینه هم برابره شي خلک مصروف وساتي نو زموږ توجه او پام دغه بخش ته ځانګړی کړل شوی و چې موږ پام وکړو چې دا پیسې د کومې لپاره ځي چا ته تسلیمېږي آیا په صحیح توګه په مصرف رسېږي که نه دغه بخش موږ ډېر زیات څاري چې له بده مرغه په دغه بخش کې د کندهار د مافیایي کړۍ لخوا چې البته باید په ډاګه ووایم ما هر وخت ویلي چې د حامد کرزي د هغه د ورونو او د هغه پر شاوخوا هغه خلک چې را ټول وه د هغوی لخوا دغه پیسې دغه امکانات ټول چور او کالان شولې او د خلکو څخه دغه د کار زمینه د برېښنا د ساختماني زمینه یرغمل کړل شوله همدغه وجه ده چې نن په دغه سیمه کې جنګ ډېر شدت اخیستی دی او اکثره نه یوازې دا چې مثال پخواني طالبان هم بېرته خپل جنګ ته زور واخلي په لوی لاس ځوانه طبقه او ځوان کشر وځپل شو قومي مشران مړه شول او ځوانان دا دې تر ننه تاریخه پورې ژوندي د کندهار د ښار څخه د 1650 کسانو پورې په روزمره توګه ورکېږي او په لوی لاس جنګ ته هڅول کېږي او د جنګ ته یو رقم په یو شکل په شکل د اشکالو انرژي ورکول کېږي چې دا شاید جنګ دوامداره وساتل شي او د جنګ په دوام کې دې خپلې بقاوې ولرسوي.
مننه. اوس هم تاسو هلته چې په لندن کې اوسېږئ د فیسبوک د لارې مو ټول هغه وطنوال چې په فیسبوک کې دی تاسو وینئ چې ډېر فعاله سودا کندهار وز هر لحظه خلکو ته د ترور او اختناق او فساد او د نور مسایلو په اړه چې کوم حوادث پېښېږي دا افشا کوي او رسوا کوي استه که په لنډ ډول یا په مجموع کې په مکمل ډول د کندهار دا اوسنی وضعیت تاسو چون زیات په دغه مسله کې داخلي یاست تشریح کړئ چې ولې دغه ترور او اختناق او همدارنګه فساد او نور مسایل وجود لري.
د دې دپاره چې حامد کرزي او د هغه ورونو په دغه سیمه کې خپل قدرت او واک ته پایښت وربخښلی دی او په افغانستان کې یې ځان د یو سیاسي یا ټولنیز مطرح شخص په توګه ځانګړې کړې وي خپل سیاسي عارفانو په مقابل کې نو دوی د ټولو مشره او نامشره امکاناتو څخه استفاده کړې ده په دغه سیمه کې خپل واک ساتلی دی الله وی ته پایښت وربخښلی دی که څه هم دا په صحیح توګه وي یا په نه وي. زه اوس فعلاً د کندهار د خلکو د یو لاؤډ سپیکر په توګه وظیفه اجرا کوم. ما په ټولنیز رسنۍ باندې ډېره خارج شولې ده او خلکو په یو سب زه په خلکو کې پېژندل شوی سړی یم چون ما عملاً په رسنۍ کې وظیفه اجرا کړې ده او د مستعار نامه او د مستعار آی ډي څخه مې هېڅکله استفاده نه ده کړې د خپل ادرس څخه مستقیم د خلکو سره په تماس کې یم. بل اړخ ته چې وګورو په کندهار کې ژورنالیستان تر ډېر روحي او فزیکي شکنجو او فشار لاندې دي دوی غږ نشي پورته کولی لکه تاسو چې عملاً شاهد یاست د احمد الله څرګند او بسم الله وطن دوست په نامه دوه کسه خبریالان اوس عملاً دا جوړک دي د کندهار په قمندانۍ امنیه کې چې راځي په توقف کې ساتلي دي او زه خبران یم چې هغوی ډېر سخت شکنجه کړي دي. دغه کار د دې سبب شوی دی چې د کندهار ژورنالیستان ټوله خاموشه وي او د دوی غږ په ستوني کې وچ وي تر څو د سیمې ستونزې راوسپړل شي او خلک پرې خبر نه شي. نو زه یوازینۍ وسله یم د خلکو د غږ د اوچتولو لپاره. د کندهار خلکو اکثرو ما ته رامخه کړې ده. البته څه موده مخکې ما یو ویډیو د پنجوایي د یو قمندان په اړوند خپره کړله چې پارلمان د ځینو وکیلانو او د مشرانو جرګې د استازو لخوا تر انتخاب لاندې ونیول شوم او زما سره اړیکې وغوښتلې چې تا دا ویدو ول خبره کله نو ما او ته جواب کی دا ویل دا کندهار خلق په ول سي درګه کی دوله وکلان لري ف او بشران جلګه کی دې خپل استاد لري لازم خدا و چې دا ځان تاسو پورته کړی و او دا کندهار خلق تاسو ته مراجعه کړی دی لږه پرګه چې تاسو هم د دې پر مخ باندې دروازه تړلې دي نو زه وازنه یې ارجه یم چې ما په ذریعہ سره دې دا ځخ پورته کړی او ما په ډېر خلاص مټ باندې دا مبارزه کړې ده د تعجزونو سره مخ شوی یم د هېڅ شي پروا مې نه ده کړې د دې ځخ مې نکاح پر کړی دی
مننه همدارنګه د هلته تاسو مخکې اشاره ورته وکړه د کومندان رازیک څخه خلک د یوه لوري څخه وایي چې امنیت راوستلی دی او په دا لاره کې دی زیات تبلیغیږي د بلې لوري لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغسې ترور و اختناق و داسې مسایل فساد و دا وجود لري په دې اړه کې یو څه روشنایي واچوئ چې د عامو خلکو نظر د ده په مورد څنګه دی؟
امنیت د دې لپاره نه دی راوستلی چې د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کښېښول شي بلکه امنیت د دې لپاره راوستل شوی دی چې په دغه سیمه کې مافیایي کړې خپلې ګټې وساتي او هغوی د خطر سره مواجه نه شي. امنیت خاص دغه سی ده بنا هم هر هغه سړی چې د مافیا د ګټو لپاره ستونزې جوړوي یا خنډ جوړېږي هغه په شکل د اشکالو هغه د منځه وړل کېږي او دا خنډ له منځه ځي. دلته په کندهار کې د امنیت تر عنوان لاندې یو محشت روان دی. دې مثال دا دی چې د کلونو کلونو راهیسې قومي مشران د درې نیم زر په شاوخوا کې درې قومي مشران ترور شول یې ووژل شول چې په هغو کې د شاوخوا نه سوو کسانو مړو لیست زما څخه راڅخه دي او ما څه واره په ټولنیزو رسنیو او پر اخبار باندې خپور کړی هم دي. قومي مشران اکثره د کرزي دورونو د لاسه ترور شوله او ځوانه طبقه عملا تر اوسه پورې د جنرال لازم په ذریعہ باندې د شهر د کورو څخه د سړکانو څخه د دکانو څخه د ریډي څخه د موټرانو څخه د ټکیږي او ټول له دې دي. تاسو باور وکړئ په کندهار کې یوازې د روزې په میاشت کې 4500 کسان وګرځو او تر اوسه پرې چا مړ ژوند نه دی معلوم کړی. تیر کال په روزې کې د سیمه ته اطلاع رااله چې په ځخ کې د 4500 شخصه دولسم سو کسان الله پاکه وخت غوښتي دغه د دقیق معلومات او ارقام به هر هغه وخت څرګند شي چې د مافیا ریښه په کندهار کې وکړل شي. ځکه خو دوی کوشش کوي چې دغه ارقام یا دغه مړو تعداد خلکو ته معلوم نه شي. په کندهار کې موږ عملا په کندهار په افغانستان کې دغه لرو پولیس لرو څارنوالي لرو محکمه لرو چې مجرم ونیسي. پولیس تر 2 ساعته زیات اجازه نه لري چې مجرم د ځانه سره کښېنوي. باید څارنوالۍ ته معرفي شي د هغه سلسله سره دغه سي محکمې ته معرفي شي د مرکه خپل د سزا حکم واوري. لیکن په کندهار کې هغه شی وجود نه لري. مجرم ورکیږي مستقیمه د پولیس لخوا غیبېږي نه محکمې لیدلې وي نه څارنوالي لیدلې وي او نه یې دوسیه شته د چا سره. داسې انسانان په کندهار کې په زرهاوو ورک شوي دي. نو دغه امنیت موږ تر هغه چې ناامني وه تر هغه چې په کندهار کې چاودنې کېدلې تر هغه زیات شمېر انسانان اوس موږ غیبېږي. او تاسو باور وکړئ چې که چېرې په کندهار کې د یو چا د کور یو انسان ورک شي یا هغه ته مړی کله په لاس ورشي کله په لاس ور نه شي هغه د په زور چغو یا ژړلو وس هم نه لري او ژړل ځکه د کومندان تر تهجد لاندې وي. هغوی ګاښوګاښل کېږي او هغوی پر دې باندې ویرېږي چې نه بادا دا څه نوی چې زموږ د کورنۍ نور غړي هم وباسي یا یې ووژني. دا امنیت نه دی. دا امنیت یوازې دوی د خپل ځان دپاره د خپلو ګټو دپاره ساتلی دي. په دغه سیمه کې ډېر قاچاق کېږي. پاکستان و ایران و نیمروز و پر هلمند باندې ډېرې ملکاتو ملي عواید شوریږي. د ترانسپورټ سیاست تاسې مشرتوب یې نجیب احمدي لري. د دغه په ذریعه باندې هم د ښوونې او روزنې د ریاست مالی بودیجه تالان شوله چور او تالان شوله او هم د ترانسپورټ ریاست زیاته بودیجه تالان کېږي. لوی مثال یې درته وایم چې بولي کرزي د مرګ په تېره کلیزه کې یوازې نجیب احمدي شولي کرزي ته 5 ثانیې په سنه د خیرات لپاره ورسېدلې وه او د دغه دوو ریاستو بودیجه اوس هم د نجیب احمدي په لاس باندې چور او تالان کېږي چې زیاته پیسې د شاولي کرزي کور ته ورځي. په دوبی کې په سلحه کورونه رانیول شوي چې د همدغه خلکو په ذریعه باندې په مختلفو نومو باندې موږ او د بینوا اطرافي رسنۍ مشر خالد عزیز یو څو میاشتې مخکې دا اطلاع ترلاسه کړله چې دوی په هند قطر او دوبۍ کې اوویشت میلیارده ډالره د خپلې کورنۍ د نه دېرش کسانو په نامه باندې ثبت کړي دي. سیګار ته هم شاید راپور رسېدلی وي او هغوی په دغه جریاناتو باندې خبر وي. نو دا امنیت چې دی دا د خلکو دپاره نه دی، دا د خپلو ګټو دپاره دی. په لنډه کې
پس نو ستاسو د نظر څخه د حل لارې څه ده او څنګه کولی سي چې ستاسو سره یو ځای نور کسان چې په کندهار کې اوسېږي وکولی سي د دغسې بېعدالتیو، ترورو، اختناقو، فساد مخه ونیسي؟
د کندهار خلک وروسته فزیکي او روحي د شکل سره خبر ساتل کېږي. زموږ د چار ته کله چې دوسان په وخت کښې په خلکو باندې شهونه راغله یا تعقیبېدلې نو دوی په پاکستان ته راغله، دلته بعضې خلکو بیې وړې په نورمال توګه هلته ژوند شروع کړي او بعضې به بېرته د وسلمانې مبارزې لپاره راستون شوله او یو سم چې یو مخې خالي وو چې دوی کولی شي په صحیح توګه مشرانه مبارزه وکړي د ظلم او بشري پروګرام دي چې د دوی په دوی سره روان وو. اوس هغسې نه ده، اوس دا خلک مطمئن نه دي، داسې خلکو ته داسې ذهنیت پیدا شوي دي چې ګواکې طالب څوک یې پاکستانی یې هغه هم د خلکو نفس نه وي چې مثال د هغوی سره ودرېږي او د قرباني ورکوي، ځکه د خپل دغه قرباني تاړه هم شخص سترګو ته ګوري او د دې پاتې چې ورته ګوري د مقصد په اړه څه هم داسې ځپل کېږي مشري موازیت و حکومتونه دي چې دوی غږ نه شي پورته کولی. یوه صحیحه لاره چې ده هغه دا ده چې موږ کوښښ کوو خلک دې ته وحد کوو چې کندهار په شاوخوا درې میلیونه انسانانو که چېرې شل زره کسه خطر هم را ووځي چې رازق جنرالزق یا مسلکنځې وله او په خپله خیر وله چې څه به وشي په دوی مقابله نه شي کولی او دوی یوه ورځ باندې شل زره کسان نه شي وژلی. او استعمار څخه هم خلاص کړي دي. زموږ هڅه یو سولهیز لاریون ته ده چې ټوله نړۍ د افغانستان او نور مرکزي حکومت د هغه سره په څنګ کښې ټوله نړۍ زموږ مشرانه واوري او دغه کسان چې د حکومت په لاس کښې دي او مافیا کمیټې غړي دي د تعلیف د سیاسي ډګر د تعلیف څخه وویستل شي او داسې خلک یې کندهار ته د کار دپاره معرفي شي چې هغه د خلکو ستونزې د خلکو مشکلات او د مشکلاتو ته د حل لاره ولټوي او خلک د هغوی په څنګ کښې د هوسایي احساس وکړي. یوازنۍ حل لاره چې زه موږ هڅه کوو کوښښ کوو هغه د دغه خلکو په وړاندې سوله ییز لاریون دي او د نړیوالو ته خپل ژوند رسېدل دي. بس
مننه په دغه لاره کې تاسو ته بریالیتوبونه غواړم. که په آخر کې دا ووایاست چې تاسو د ادبي کارونو سره د لیکوالۍ او شعر سره د څه وخت راهیسې علاقه پیدا کړې ده او په دغه لاره کې مو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
اشنا صاحب، د لیکوالۍ په عرصه کښې یا ځینې شعر شاعري چې زه کوم د شاعري الهام مې د شمیم صاحب نسخه شي، د کندهار یو تکړه لیکوال او شاعر محمد عاصم شمیم چې فعلا په جرمني کښې اوسېږي د هغه د شعرو څخه ما الهام واخېستې، د هغوی د شعرو څخه مې درس واخېستې او بعضې وخت زه د هغه څخه په د لیکوالۍ په عرصه کښې یا ځینې ادبي مسایلو کښې د هغه څخه مشورې اخلم چې هغه نو د لیکوالۍ په ډګر کښې زما ملګری زما د سنګر انډیوان او زما د استاد په توګه زما سره همکاري کوي. زه به د شمیم صاحب دیگه شیرونه شاید ستاسو در فراوی او کنیوی دروابی اصلا ترچو ستاسو در رادیو منوالی واوری
تاسو پخپلم شیرونه لکلی دید چمره شیرونه بمتروسه لکلی یاو
شیرو تا زیاد وقت نلرم کمی لکلی شاید تقریبا او اتا شیره بمتروسه پر لکلی مصرفیات نزیادی در طولنیزو مشکلاتو پخاطر تروسه داسی امالگی ندنی ولی او ندا کتار دا پار وقت نرم چی در زینی سیمهیز مسائل و چیرم او دا اغوی پاروان بانی سم بسطلاعی و ناول و نگرم یا دا مسائل و تا وقت ورکن زما طولنیز مسائل او زما ورزنی طولنیز مسائل پر دیره ترشی چی سرنگ دا کندهار دا خلق و جاخ تا زما دا پانی للاری اینی کاس ورکن البته زما دا پانی منوان او تقریبا میلیونون ترسیجی خو لبدا مرغ د افغانستان په جنوبي غرب حوزه کې یا په مرکزي دولت کې ځینې خلک چې یا لایک نه ورکوي یا تبصرې نه کوي هغه په دې خاطر چې دغه همدغه سیمه ییزه مافیا لخوا څخه دوی ګواښل کېږي او خلک نه غواړي چې د یوه کمنټ یا تبصرې په خاطر د دغه خلکو سره ځان ته جنجال پکې واشي او د ستونزو سره مخ شي
مننه که په آخر کې خپل پیغام په خاص ډول په کندهار کې ژورنالیستانو مدني ټولنو او هغه فعالو سیاسونو ته چې هلته اوسېږي ولري او په مجموع کې ټولو افغانانو ته
مننه زموږ یوازنی پیغام د افغانستان سیاسي اعضاو ته یا مدني فعالانو ته یا خبریالانو ته یا عامو ټولنیزو خلکو ته دا دی په هیڅ صورت دوی باید خاموشه پاتې نه شي زه په دې پوهېږم چې ستونزه شته مشکلات شته خو دوی کولی شي چې په غیر مستقیم ډول ځینې هغه کسان چې هغوی ته مستقیم ارزښت پورته کولو یا مبارزې امکانات برابر وي هغوی دې مستقیم عملا برخه پکښې واخلي او هغه کسان چې تهدیدېږي تر فشار لاندې وي هغوی دې په غیر مستقیم ډول د دغو کسانو سره همکاري وکړي چې عملا د مبارزې په ډګر کې ولاړ دي نو دوی خپله مرسته زموږ څخه نه سپموي زموږ یو ټول تمرکز د دوی پر یووالي باندې دی دوی باید یووالي سره وکړي او یو سوله ییز لاریون ته زمینه برابره کړي تر څو مرکزي دولت یې تر لاندې راوستلی وي او نړیوالو ته یې خپل غږ رسولی وي
ډېره زیاته مننه افغانستان تکړه لیکوال ژورنالیست شاعر او ادبي شخصیت ښاغلي محمد شریفي ستاسو د دغه بیان څخه همدارنګه د دغه څرګندونو څخه چې په خاص ډول د کندهار په اړه مو وکړلې او د خپل شعر و ادب په اړه ډېره زیاته مننه تاسو ته په دغه لاره کې نور هم زیات بریالیتوبونه غواړم
مننه بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ
کور ودان بیا مننه د خدای په امان Thank you.
دین بچتا مول بچتا مول بچتا مول بچتا باز در گلشن بیا آب رو خیر گل بریس شان بر ساکل بزن نگمت زن گل بریس باز بر گلشن بیا
بر سر بل
Thank you.